رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
طالبان ویل دي چې د قطر په پایتخت دوحه کې نن د امریکایي هیئت سره خپل خبرو ته دوام ورکړ او روسي چارواکي وايي یو سړی نیولې چې غوښتلې د ایرفلوټ الوتکه افغانستان ته وتښتي او د امریکا د سنا مجلس د پنځشنبه په ورځ باندې په دوه مختلفو لایحو باندې بحث کوي.
د خبرونو نو وروسته په راپورټونو کې یوه مسله ده چې د افغانستان د اجرایوي ریاست د ویاند مرستیال ویلي دي چې اجرایوي رئیس به د داوس په کانفرنس کې په افغانستان کې په موجوده اقتصادي فرصتونو او تحولاتو وغږیږي.
په افغانستان کې شته اقتصادي فرصتونه به معرفي کړي او همدارنګه به په افغانستان او سیمه کې شته تحولات د نړیوال غوږونو ته ورسوي.
د خوست د صبریو او یعقوبی د ولسوالۍ اوسیدونکو د مخدره موادو په ضد مبارزه پیل کړې ده.
یو ځوان په نشې توګه ورکړل کېږي چې دې په ضد یو کلک مبارزه شروع کړو.
د دې او نورو مطالبونو مخکې سید سلیمان شاه او شکیب دوست د نړۍ پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. طالبانو ویل دي چې د قطر په پایتخت دوحه کې د امریکایي هیئت سره خبرو نن د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 13 هم دوام درلوده. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د څلورم پړاو دی. د مخه طالبانو ویلو چې د مذاکراتو د ایجنډا په سر د اختلافاتو په دلیل له امریکایي هڅ سره خبرې زندولې دي. که څه هم چې په دوحه کې د تازه خبرو په اړه جزئیات نه دي خبر شوي، خو طالبانو منابع ویل دي چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو د موضوع ارزیابي په عمده مسایلو کې شامل و. امریکایي لوري په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. دا خبرې د تړلو دروازو تر شا شوې دي. طالبانو ته نږدې کسان وایي چې دواړو خواوې یو احتمالي هوکړی اما فقیتا درسلو په اړه خوشبینی لري. په واشنگتن ڈی سی کې د افغانستان د چارو یو چړونکو خالد مجیدیار په دې ټینګار کوي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ پر روانو مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت داستا زونه موجودیت ښایي چې د بدګمانۍ د پیدا کېدو سبب شي. زلمی خلیلزاد تیر هفته په کابل کې په یوې خبری غونډې کې ویلو چې امریکا د طالبانو سره په یو وخت هم د سولې خبرو او هم جنگ ته چمتو ده.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په کابل کې د مصر او متحده عربي اماراتو له سفیرانو سره د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې په هکله غږېدلی ده. رونالد کوبیا له تیرو دوه ورځو راهیسې په کابل کې دی او وایي چې له افغان چارواکو او د عربي هیوادونو له سفیرانو سره یې د سولې په باب ګټورې خبرې کړي دي. ښاغلی کوبیا وایي چې سږ کال باید د افغانانو په مشرۍ حتما سوله ټینګه شي.
امنیتی ځواکونو د فراه ولایت د خاک سفید په ولسوالۍ کې د طالبان پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د فراه د پولیسو ویان محب الله محب ویل چې د عملیاتو په لړ کې د طالبانو یو قماندان مولا بریالی وژل شوی، دوه کسان ژوندي نیول شوي، خو طالبان لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې.
د سشنبه په ورځ د سویس په داوس ښار کې نړیوال اقتصادي غونډه په داسې حال کې پرانستل شوه چې په نړۍ کې د سوداګرۍ په برخه کې د ځینو هیوادونو ترمنځ تجارتي شخړه او د اروپایي اتحادیې نه د برټانیې د وتلو په سر ناندرې دوام لري او په عین وخت کې د نړۍ د اقتصادي ودې د سوکه کېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په دغه غونډه کې چې د جمعې تر ورځې به دوام وکړي، د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم برخه اخیستې ده. نور تفصیل په ریپورت کې.
د افغانستان ولسمشر نن د یو جپوري دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته روان شو. تمه ده چې اشرف غني به د سویس په داووس ښارګوټي کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان اجرایه رئیس تر دې مخکې سویس ته تللی و او پرون یې د دې غونډې تر څنګ د سولې او پخلاینې په نوم په یوې غونډه کې برخه واخیستله. د نړۍ د اقتصادي فورم مؤسس کلاوس شواب وایي د نړیوالې همکارۍ د ټینګښت لپاره د نړۍ پیاوړی اقتصاد اړین دی.
I think we are walking on relatively thin ice.
زه فکر کوم چې موږ په نړۍ کې کنګل ګرځو، ځکه په هغه راپور کې چې موږ څوره مخکې خبر کړ، نړیوال اقتصاد ته ډیر ګواښونه خوندل شوې دي. نړیواله همکاري ډیره مهمه ده.
د ولسمشر ترامپ په ګډون په کوردننه د ستونزو لامل د نړۍ ځینو مهمو مشرانو په دې غونډه کې برخه نه ده اخیستې.
دمدې خبر په دوام په لوتیزه هو ادونه کې د مهاجرت ضد پالیسیو او سیاستونو ته پکاتو د مهاجرو د حقوقو ملاتړ ادارې تمل لري چې د داوس په اقتصادي غونډه کې شامل سیاستوال، چارواکي او اجرایي مديران به د مهاجرت مسلې ته زیاته پاملرنه وکړي. د سشنبه پورز ملګرو ملتونو په بندرونو کې د مهاجرو کوختو ته د اجازه د نور کولو لامل پر یو شمیر اروپایي هوادونو نیوکه وکړه. په 2015 کال کې د 1 میلیون مهاجرو د منل پاړه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل اعلان د مهاجرو د ملاتړ ادارې د خوشحالی سبب شو، خو ویره موجوده ده چې یوازې جرمنی به د نوې مهاجرو د ستونزې سره مقابله ونه شي کړای.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو د سنا مجلس وای په پام کې لري چې سبا د پنځشنبه په ورځ د دوړو سیاسي ګنغړی پر دوه وړاندیزونو باندې رایګیری وکړي. د امریکا د فدرال حکومت د ځینو ادارو د تړل کېدو نن درې دشتمه ورځ وه. 8000 ماموران یا بیمعاشه کار کوي او یا په کورونو کې ناستي. دا استازو د مجلس مشره نانسی پیلوسی چې نن په واشنگتن ډی سی کې هغه رستورانت ته تللی وه چې د فدرالي مامورانو لپاره وړیا خواړه برابروي ویل.
Cannot have the president.
Mangla Jamhur Rais Arashya Harzal intiqad ke awai hukumat ba tarha ka tadalai so che zama khabaramo nawi manali hokranu shukawale da asli khabara da kamang us federal karkaun ke yargamal ko dui ba tar paya yargamal patish
they're hostage forever.
The democrat aw jamhuri ghuxtun ke gul mashran da session be poras pa diara salashi u che pa junubi sarhat ke da dewal da jodawul la para da budije او د فروری تر اتمی نیټه پورې حکومت ته د بودیجې د ورکولو په باب په دوه بیلابیلو مسودو باندې رای ورکړي او یوې موافقې ته سره ورسیږي.
یوې آسترالیایي ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د چین یو پخوانی ډیپلومات او لیکوال یانګ هنګوینګ چې خپل اصلي هیواد ته په سفر تللی و چینایي چارواکو نیولې ده. د سنډي مورنینګ هیرالډ ورځپاڼه وایي چې یانګ هنګوینګ آسترالیا چې د آسترالیا تابعیت لري د نیویارک نه په الوتکه کې خپل میرمنې او یو ماشوم سره یو ځای سفر کاو او د چین امنیتي چارواکو تیره جمعه د جنوبي چین د ګوانجو ښار په هوایي ډګر کې ونیو. دوستانو یې د آسترالیا د بهرنیو او د سوداګرۍ د چارو وزارت ته اطلاع ورکړې ده او دغه وزارت ویلي دي چې د چینایي چارواکو نه د یانګ هنګوینګ د پتې او درک د لګولو په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې ده.
روسی څارنوالان وای یو روسي تبا چې نشو او د ایر فلوټ الوتکې د تختولو ناکام هڅه کړې و په سایبیریا کې د الوتکې د بیړنې ناستې وروسته نیول شوې. د روسي خبری اژانسونه وای دغه مسافر چې ویلو مصالح ده کوشش وکړ چې د پیلوټانو کابین ته په زور نه وځي او وختنه کوله چې الوتکه د خپل مسیر بدل کړي او افغانستان ته دی ولاړ شي، خو چارواکي وای وروسته معلومه شو چې درواغ ویلو او مصالح نه و. د روسي جنایي تحقیقاتو کمیټه په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي.
د متحدو ایالاتونو ستره محکمه وایي چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ حکومت کولای شي چې د امریکا په پاوس کې هغه کسان له خدمت کولو منع کړي چې خپل اصلي جنسیت ته تغیر ورکړي. د ستره محکمې دغه حکم لمخې د امریکا د دفاع وزارت کولای شي د هغو کسانو د استخدام مخه ونیسي چې پخواني جمهور رئیس باراک اوباما اجازه ورکړې وه چې په پاوس کې د نورو عسکرو شان خدمت وکړي.
او دا هم یو وروستی رپورټ. یو تازه ریپورت چې د نړیوالو ستراتیژیکي څېړنو مرکز یا CSIS د لومړي ځل لپاره د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په باب د دوشنبه پورې سپور کړي، پکې راغلي چې د شمالي کوریا د اوږده واټن توغندو پروګرام دومره مخ په وړاندې تللی و چې پرمختګ یې شاید ځینې څارونکي حیرانه کړي. خو د جنوبي کوریا د یووالي او ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد نام سونګون وایي چې د امریکا او جنوبي کوریا استخبارات ورنه مخکې نه اګاو. امریکایي چارواکو د شمالي کوریا د سکان مول اسنوري اټومي مرکزونو په باب تازه معلومات په جنوري کې افشا کړل. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمیا نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه اوریدل. جمهور رئیس اشرف غنی په نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته تللی دی. د جمهور رئیس غنی نه مخکې اجرایوي رئیس عبدالله هم دغه کانفرنس د ګډون لپاره سویس ته رسیدلی دی. د کابل نه د امریکا غږ خبریال اکرام شینواری رپورټ را کړی دی.
د افغانستان جمهوریت ریاستوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د چهارشنبه په ورځ په نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د ګډون لپاره د یو لوړ پوړي پلاوی په مشه د سویس د داوس ښار ته تللی. د جمهوریت ریاست دوهم مرسل سمیم عارف امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې جمهوریت غنی په دغه کانفرنس کې د ګډون سربیره د افغانستان د راتلونکي اقتصادي محور په اړه په یو بحث کې هم برخه واخلي.
نن سهار جمهور رئیس د اقتصاد نړیوال مجمع د دریم ورځې په ناسته کې د ګډون په موخه سویس هیواد ته روان شو. جمهور رئیس به سبا د یوې ناستې رهبری کوي چې د بحث موضوعات یې سیمه ییز اتصال کې د افغانستان اساسي نقش، د افغانستان اقتصادي خودکفایي او اقتصادي وده ده. همدارنګه د اقتصاد نړیوال مجمع رئیس لخوا د نړۍ اقتصادي رهبرانو ته به په یوه تیاره شوې مېلمستیا کې هم جمهور رئیس ګډون وکړي.
سویس ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر وړاندې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم اوړمه ورځ په دغه نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره داوس ښار ته تللی دی. د اجرایي ریاست دوهم مرسل پریدون خوزون امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ملي یووالي د حکومت مشران هڅه کوي چې د دغه نړیوال کانفرنس په غونډه کې د غونډې ګډونوالو ته په افغانستان کې اقتصادي فرصتونه او فرصتونو په وړاندې شتو ننګونو په اړه معلومات ورکړي او هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت اجرائیه رئیس به نن هم داوس ښار کې وینا ولري او له هغې ترڅنګ به د یو شمېر نړیوالو رسمیو له استازو سره مرکې او خبرې وکړي. ترڅنګ به یو شمېر نورو ناستو کې هم ویناوې وکړي. په افغانستان کې شته اقتصادي فرصتونه به معرفي شي او همدارنګه به په افغانستان او سیمه کې شته تحولات د نړیوالو غوږونو ته ورسوي او تمه مو دا ده چې دغه ناسته وتوانېږي افغانستان کې شته اقتصادي فرصتونو ته د نړیوالو سترو شرکتونو پام راواړوي او همدارنګه د افغانستان د قضایاو او د ستونزو په حل کې د افغانستان سره همکاري وشي.
د دغه کانفرنس یو لوی هدف خصوصي سکتور ته وده ورکول دي، خو د افغانستان د خصوصي سکتور استازي وي د افغان حکومت په شان په دغه سفر کې هغوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خوني مرسل شفیق عطایي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې که چیرې خصوصي سکتور استازي هم په دې سفر کې شامل وي نو افغانستان ته د بهرنۍ پانګې په جلبولو کې به ګټور ثابت شوی وي. ښاغلی عطایي ویل د افغانستان د خصوصي سکتور په اساسي توپ کوم یو په دې سفر کې شامل وي نو هغوی به په افغانستان کې شته فرصتونه په ښه ډول د کانفرنس ګډون کوونکو ته ورپېژندلی وي او همدارنګه هغه ګواښونه سره چې د انکشاف او ودې په برخه کې موږ مخامخ یو په ښه توګه به موږ ورته تشریح کړی وي. په افغانستان کې د اوږدې جګړې له امله ډېر بهرني پانګوال په دغه هېواد کې پانګونې ته زړه نښه کوي. نړیوال بانک په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د اقتصادي ودې کچه تر 2.5% پورې اټکل کړي او ویلي دي چې د نامنیو سربیره پارلماني او د جمهوریت ټاکنې هم د اقتصادي ودې د کچې په ټیټېدو کې مهم رول لوبوي. د افغانستان د جمهوري ریاست یو شمېر نوماندان پر جمهور رئیس غنی او اجرایي رئیس عبدالله باندې د دې له امله انتقادونه کوي چې هغوی د دولتي امکاناتو څخه په ګټې اخیستلو په دغسې غونډو کې برخه اخلي او د خپلو ځانونو دپاره کمپین کوي. جمهور رئیس غنی او اجرایي رئیس عبدالله دواړه د 1991 لمریز کال د چنګاښ د 19 ورځې ټاکنو ته ولاړ دي، خو ارګ او اجرایي ریاست دا ډول نیوکې ردوي او وایي چې دا ډول سفرونه د حکومت د کار یوه برخه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
په سویس کې نړیواله اقتصادي غونډه روانه ده، په دې حقله لږ روسه غږیږو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په 2013 کال کې 2000 معلولو افغانانو په دغه اداره کې خپل نومونه ثبت کړي دي. د دې ادارې د چارواکو په وینا په تیرو 10 کلونو کې 180,000 افغانان معلول وو چې دوی ته مراجعه کړي، خو اوس دغه شمیر هر کال 3000 کسانو سره دوی د اورتوپیدی په برخه کې مرسته کړې ده. ممتاز بهیر په دې برخه کې موږ ته رپورت راکړی دی.
معلولیت لرونکو کسانو ته د اورتوپیدی خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې 13 کاله پوره شول. د دغه کمیټې چارواکي وایي چې په 13 کلونو کې 280,000 معلولیت لرونکي کسان ثبت کړي چې له دې ډلې هر کال 3000 د دوی مرکزونو ته د اورتوپیدی خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کړې ده. په افغانستان کې د سره صلیب استازي هان پیدرو د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې هر کال په 60,000 معلولیت لرونکي کسان د دوی په مرکزونو کې ثبت کیږي، خو په 2013 کال کې 2000 کسانو دوی ته مراجعه کړې چې دا په 13 کلونو کې تر ټولو لوړه شمېره ښیي. ښاغلی پیدرو زیاته کړه چې زرګونه معلولیت لرونکي افغانان د دوی له خدمتونو څخه بې برخې هم پاتې شوي دي، خو هغه ټینګار وکړ
د فزیکل ریبیلیټیشن
د بیا پیاوړتیا موندلو پروګرام په افغانستان کې د سر صلیب له مهمو فعالیتونو څخه دی او موږ ژمن یو چې له زرګونو معلولیت لرونکو افغانانو سره مرسته وکړو. په افغانستان کې د سر صلیب د کمیټې استازي زیاته کړه چې معلولیت لرونکو کسانو ته د اورتوپیدی خدمتونو د وړاندې کولو سربیره دغه کمیټه د پوهنې او روزنې، ورزش، کوچني پورونو او د حرفې د زده کولو په برخه کې هم خدمات وړاندې کړي دي. د ښاغلي پیدرو پر وینا د سر صلیب د کمیټې د 1500 کارکونکو لشمیرې شاوخوا ټول یې د معلولیت لرونکو افرادو له ډلې استخدام شوي چې په افغانستان کې د سر صلیب په وو مرکزونو کې فعالیت کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په دغو مراسمو کې وویل چې تر اوسه په دغه هیواد کې د معلولیت لرونکو کسانو کره شمیره معلومه شوې نه ده، خو د افغانانو د نفوس د 3 او 5% پورې برخه له یو ډول معلولیت څخه کړیږي.
عامل عمدهش جنگ است، عامل دومش
حقول عمده عامل جګړه ده، دویم یې ناروغي دي، پیخې دي او د غراز د زیګون افتونه دي چې ټولنیز اغیز لري، اقتصادي اغیز هم لري، سیاسي اغیز هم لري او په ټولنه کې پر خلکو باندې رواني اغیز هم لري
او تاثیرات رواني بالای افراد د اجتماع داره.
ښاغلی فیروز له معلولیت لرونکو کسانو سره د ټولنې پر ناوړه چلند نیوکې وکړې او ویل چې معلولیت ناتواني نه بلکې معلولیت لرونکي کسان د هر ډول کار د ترسره کولو توان لري. محمد الله چې شاوخوا 1.5 کاله مخکې د کورنیو جګړو پر مهال خپل پخې له لاسه ورکړي وایي له 1.5 کلونو راهیسې د سر صلیب د کمیټې له خدمتونو څخه ګټه اخلي او اوس سره له دې چې پخې نه لري خو له ټولنیز پلوه په خپلو پښو ولاړ دی. محمد الله اوس په سر صلیب کمیټه کې د معلولیت لرونکو ورزشکارانو د روزونکو په توګه دنده لري.
ژوند کې بهیدس تغیرات راغلي لکه یو ټول سړی مخکې داسې فکر ما کاوه چې ما یو شي بل شی نشي کولی، اما اوس چې دی اوس لکه یو جوړ نفر داسې فکر نه کوم چې زه مایوب یم. دلته ډېر مایوبین ته نور ته وایم چې دغه مایوبیت کوم هغه نه دی، دا د الله طرفه یو ازمایش دی. خپل تمرین ورزش ته او خپل کار ته ادامه ورکوي.
د سر صلیب د کمیټې د شمیرو له مخې د معلولیت لرونکو کسانو لویه برخه ماشومان جوړوي چې د ناروغیو او پیښو له امله زیانمن شوي دي. د دغه کمیټې د چارواکو پر وینا هر 3 کسانو چې دوی ته مراجعه کړې پکې یو په ذهني معلولیت اخته ماشوم شامل دی. د سر صلیب کمیټه هر کال د معلولیت لرونکو کسانو لپاره له 10,000 زیاتې مصنوعي لاسونه، پښې او نور وسایل جوړوي. د دغه کمیټې مسؤلین ټینګار کوي چې د یوې بې طرفې ادارې په توګه خپلو ټولو مراجعینو ته یو شان خدمات وړاندې کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سویس د داوس په ښار کې نړیواله اقتصادي غونډه پرون په داسې حال کې شروع شوې ده چې د سوداګرۍ په ډګر کې د اختلافاتو، د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وټلو او د اقتصادي ودې د ساوکوالي په حق له اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. په دې غونډه کې چې د جرمني تر ورځې پورې به دوام وکړي، د نړۍ قریب 3000 مشرانو تر څنګ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله هم برخه اخیستې ده. راپور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د افغانستان ولسمشر نن د یو جپوري دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته روان شو. تمه ده چې اشرف غنی به د سویس په داووس ښارګوټي کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. له ارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې افغان ولسمشر به په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصادي ودې او د سیمې په اقتصاد کې د افغانستان د ونډې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان اجرایه رئیس تر دې مخکې سویس ته تللی و او پرون یې د دې غونډې تر څنګ د سولې او پخلاینې په نوم په یوې غونډه کې برخه واخیستله. د نړۍ د اقتصادي فورم مؤسس کلاوس شواب وایي د نړیوالې همکارۍ د ټینګښت لپاره د نړۍ پیاوړی اقتصاد اړین دی.
آی ثینک وی آر واکینګ اون ریلیټیولی سین آیس.
زه فکر کوم چې موږ په نړۍ کې کنګل ګرځو، ځکه په هغه راپور کې چې موږ څو ورځې مخکې خبر کړ نړیوال اقتصاد ته ډیر ګواښونه ښودل شوی دی. نړیواله همکاري ډیره مهمه ده.
د ولسمشر ترامپ په ګډون په کور دننه د ستونزو لامل د نړۍ ځینو مهمو مشرانو په دې غونډه کې برخه نه ده اخیستې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون له امریکا څخه د ویډیو کانفرنس لاره د داوس نړیوال اقتصادي غونډه ته د چین او امریکا ترمنځ د سوداګریزو اختلافاتو په اړه خبرې وکړې.
ځینې خلک وایي چې اختلافات دي. موږ د دوو زبرځواک هیوادونو ترمنځ اختلافاتو څخه ډډه نشو کولای. موږ ورته په دې سترګه نه ګورو. موږ دې ته ګورو چې په کومې برخه کې ګډ کار کولای شو.
پمپیو ټینګار وکړ چې اوازې په هغه صورت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ امکاري کېدای شي چې ځینې شرایط ومنل شي.
په سمندر کې آزاد تګ راتګ د هیوادونو ورته چې خپل مال ټول نړۍ ته رسوي د سوداګرۍ منصفانه او متقابل مدیریت چیرې چې هر هیواد فرصت ولري د منصفانه او رڼو سیالیو په اساس کار وکړي.
د برېټانیا صدر اعظم تریسا می هم د اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا د وټلو د مسلې په سر د غونډې ته نه دتللې.
زه فکر کوم چې چیرې د اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا وټل ستونمن شي دا به ډېره ناوړه اغېز ولري او زه فکر کوم چې ډېره به ګرانه وي. دې ته چمتووالی ونیول شي نو موږ د خلکو د ملاتړ هیله لرو چې عقل وکاروي.
په داسې حال کې چې اقتصادي وده سوکه شوې ده د اکسفام خیریه مؤسسې د سویس په داووس کې راټول شوي او مشرانو ته خبرداري ورکړی چې په نړۍ کې د عاید نابرابري کمه شوې نه ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
او د نړۍ د اقتصادي چارو په حق له د عالی غونډې د تالار نه بار د مهاجرو د بد وضعیت د ښکاره کولو لپاره داسې نمایش روان دی چې یو شمیر وسلوالو خلک په ګونډو کړي دي او بارو بستره ترې اخلي او دا هم په زور. په دې حق له نور جزئیات د آشنا تلویزیون همکاري ګالیا رانا نورستاني برابر کړي.
یو ورځ د مهاجرو په جامعه کې دا د هغه نمایش اصلي دی چې د نړۍ د اقتصادي سرمشریزي ګډونوالو ته د مهاجرت تجربه ښيي. د نندارې تنظیمونکي کې وایي چې دغه ډول پروګرامونو ته تر بل هر وخت اوس زیاته اړتیا لیدل کېږي. په لویدیځو هیوادونو کې د مهاجرت ضد پالیسیو او سیاستونو ته په کتو د مهاجرو د حقونو ملاتړې ادارې تمه لري چې د داووس په غونډه کې سیاستوال، چارواکي او اجرایه مدیران د مهاجرت مسلې ته زیاته پاملرنه وکړي. په دې لارې چې زه نو ټوله شتمني دې له لاسه ورکوي، زمانه یې سات غوږوالۍ او غړکۍ واخیستلې، خو دا هر څه هیڅ اهمیت نه لري. کله چې ته هلته کینې او فکر وکړې چې آیا زه به کله خپل ماشوم او میړه بیا ووینم. د سه شمې په ورځ ملګرو ملتونو په بندرونو کې د مهاجرو کښتیو ته د اجازې د نه ورکولو له امله پر اروپایي هیوادونو نیوکه وکړه. هغه کډوال چې د بندرونو له تړل کېدو مخکې ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسولي دي اکثره یې اوس په کار بوختي، خو ځینې نور یې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سربیا په مرکز بلګارد کې کډوال د مهاجرت له ناخوالو ګیله من دي. د غسوریه ځوان په 2012 کال کې له حلب ښار څخه وتښتید او اروپا ته مهاجر شو. دی اوس په پریشانی اخته دی او سوریه ته د بیرته ستنولو ویره ورسره شته. مصطفی عثمان د انجینری محصل دی او په څو ژبو خبرې کوي. هوتک 15 کاله عمر لري او اوس د فورد د موټر جوړولو له کمپنۍ سره کار کوي.
زه د شپې خوب نه لرم، ډیره بده ده. زه دلته په سربیا کې له ډیرو صحي ستونزو کړیږم. زما لپاره هیڅ هم ښه نه دي. هر ورځ یو بد شی پیښي او زه نه پوهیږم ولې.
خو ډیرو نورو کډوالو بیا کار موندلی. د 2018 کال احصایې ښیي چې په جرمني کې ډیر کسان په کار بوخت دي. په دې کسانو کې یو هم افغان مهاجر قدرت الله هوتک دی. هوتک 15 کاله عمر لري او اوس د فورد د موټر جوړولو له کمپنۍ سره کار کوي.
په پیل کې ما یوازې غوښتل چې په سوله کې ژوند وکړم. بیا مې ډیره هڅه وکړه چې ژبه زده کړم. په ډیرو کورسونو کې مې بریالۍ توګه برخه واخیسته او په بشپړه توګه مې ځان له ټولنې سره مدغم کړ.
هوتک د کولن په خار کې د فورد له کمپنۍ سره په تعلیماتو بوخت دی. تمه داده چې د ماستری تر کچې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
زه له زده کړو خوند اخلم ځکه چې زموږ په ډله کې هر څوک له ما سره ملګري او مهربانه دي. فورد یو ستره کمپنۍ ده چې په ټوله نړۍ کې فعالیت لري.
په 2015 کال کې د 1 میلیون مهاجرو د منلو لپاره د صدر اعظم انګلا مرکل اعلان ډیر خلک خوشاله کړل، خو اوس ویره شته چې جرمني د نویو مهاجرو له راتګ سره مقابله نشي کولی. په داوس کې مرسته کوونکي ادارې کوښښ کوي چې سیاستوال او پالیسي جوړونکي د مهاجرو منلو او هغوی ته د کاري فرصتونو برابرولو ته وهڅوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نخبريږي. په کابل کې یو شمیر فرهنګ پالو، لیکوالانو او د پوهنتون استادانو د عدم تشدد د مبارزې مخکخ فخر افغان خان عبدالغفار خان د یو دیرشم ترین په مناسبت غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې ګډون کوونکو د افراطیت په ضد مبارزې په هکله د عبدالغفار خان د مفکورې په عملي کولو ټینګار کړی دی.
په کابل کې پلسګونه د پوهانو، مورخینو، لیکوالانو او د پوهنتونونو استادانو د عدم تشدد فلسفي سرلاري خان عبدالغفار خان یو دیرشم ترین ولمانځه. د لوی افغانستان تحریک چې دغه لمانځ غونډه کوربه وایي، د خان عبدالغفار خان شخصیت او کارنامې باید نوی نسل ته معرفي شي او د دغه ستر مبارز له فکر او کړنو باید د اوسني افراطیت پر وړاندې مبارزه وشي. د دغه تحریک مشر جمیل وقار وویل خان عبدالغفار خان په خپل وخت کې د پښتنو د اتحاد سرلاره او رهنما و.
ترپګنیو لبدیو له خپل منځي اختلافات د پښتنو د کوشش کول سي پښتون یوالي جوړ کې او اساسي مسایلو ته مخه راوړی. همدارنګه د ښځو حقوقو برخه کې نهایت زیاته مبارزه وکړه، ډېرې خواري وکړې. د انګریزانو په خلاف باندې د تر ټولو لومړی ښوونځي او مدرسې جوړې کړې. همدارنګه یې اصلاح افغانۍ جوړه کړه، وروسته یې خدای خدمتګاران جوړ کړو. په لومړي سر کې کسان فعالیتونه اجتماعي وو، خو وروسته وروسته جبر دومره زیات شو چې دغه اجتماعي فعالیتونو بالاخره سیاسي فعالیتونو ته ډېر ترجیح ورکوله.
خان عبدالغفار خان چې په سیمه او پښتنو کې په پاچا خان او فخر افغان هم مشهور دی، د خپل وخت سیاسي رهبر ګڼل کېده. د تل کوخخ کاو پښتانه تعلیم یو والی زغم او حوصله تراوبلی. خان عبدالغفار خان د هند نامتو رهبر او د عدم تشدد د فلسفي سرلاري مهاتما ګاندي سره نږدې اړیکه او ملګرتیا درلوده. سیاسي مشران او لیکوالان په دې باور دي چې د خان عبدالغفار خان مبارزه او مفکوره نه یوازې پښتنو بلکې د ټولو نړۍ په خیر او صلاح وه. د پوهنتون استاد فیض محمد زلاند وایي چې په اوس وخت کې په زرګونه او میلیونونه ځوانان په دې باور دي چې خان عبدالغفار خان افغانانو ته ازادي او خپلواکي راوړې ده او د هر یرغل پر وړاندې هغوی ته د غوچتولو جرأت ورکړی دی. ښاغلی زلاند وویل چې باچا خان په لوی افغانستان کې لومړنی کس دی چې پښتانه د لومړي ځل لپاره د اصلاح افغانیت تر چتر لاندې منسجم کړی دی.
اچھا داسې یو ټولنه یو تحریک نه درامیسته کړی سي هلته دی د افغان کلمه ذکر شي او افغانان دی یو کلکټیو اکټیویټي دی یو اجتماعي ټولنیز حرکت لپاره پکې خوندي شي راټول کړی شي. اصلاح افغانیت په 1960 کې لومړنی د افغانستان د پښتنو د افغانانو د تاریخ لومړنی جوړښت ده. باچا خان یې باندې ده. باچا خان یوازینی مشر ده چې په ټول لوی افغانستان ګرځېدلی، کندوز ته تللی، سریپل ته تللی، هرات ته تللی، کابل ته تللی، بنو ته تللی، کوټ ته تللی، چارسده کتلی.
باچا خان په 1990 زیږدیز کال کې د پښتونخوا په چارسده کې وزیږید. هغه له تاوتریخوالي پرته په سیمه کې د انګلیسي استعمار پر وړاندې مبارزه وکړه او ډیر خلک یې دغه مبارزې ته وبلل. هغه د هند آزادۍ په جنبش کې هم له مهاتما ګاندي سره ملګری ګڼل کېده. باچا خان د خپل مبارزې په جریان کې 2 کال زندان وګاله او په 1980 او زیږدیز کال کې مړ شو. باچا خان چې د لوی افغانستان غوښتونکی و، له وصیت سره سم په ننګرهار ولایت کې خاورو ته وسپارل شو.
د څو خبرونو غټی کې طالبان ویل دي چې د قطر په پایتخت او حکی د امریکایي هیئت سره خبرو نن د چهارشنبه په ورځ جنوري په 3 هم دوام لري. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړي استازي رولان کوبیا په کابل کې د مصر او متحده عربي اماراتو له سفیرانو سره د ملاقات په محل د افغانستان د سولې په اړه امیدواري ښودلې ده. امنیتي ځواکونو د فراه ولایت د خاک سفید په ولسوالۍ کې د طالبانو په ضد تصفیوي عملیات پیل کړي دي، خو طالبانو څه نه دي ویلي. د سه شنبه په ورځ د سویس د داوس په ښار کې نړیوال اقتصادي غونډه په داسې حال کې پرانیستل شوه چې په نړۍ کې د سوداګرۍ په برخه کې د ځینو هیوادونو ترمنځ تجارتي جنګ او د اروپایي اتحاد نه د برېتانیا د تور په سر نه اندرې دوام لري. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا مجلس په پام کې لري چې د پنځمې پورز د دوړو سیاسي ګوندونو غړي پر دوه وړاندیزونو راګري وکړي. د امریکا د فټالي حکومت د ځینو ادارو د تړل کېدونن د رښتمه ورځ وا اته زره ماموران یا به معاش کار کوي او یا په کورونو کې ناشتي. د دوړو ګوندونو مشران وايي کوشش کوي چې ولاره پیدا کړي. په لیدوزي هیوادونو کې د مهاجرت ضد پالیسیو او سیاستونو ته په کتو د مهاجرینو د حقوقو ملاتړ ادارې وایي تمه لري چې د لاوس په اقتصادي غونډه کې شامل سیاستوال، چارواکي او اجرایي رئیسان به د مهاجرت مسلې ته په جدي توګه پاملرنه وکړي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.